Radio.
د امریکا غږ شنه رادیو له همکارانو مننه کوو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې پیلو زما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه نن د یک شنبه ورځ ده د 1309 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 11 سره برابر ده د ازادۍ رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو خارونو کې د FM په 0.15 اوریدل کیږي سهارنۍ نیمه ساعت خبری مجلد او مهم خبرونه له سرټکی پایلو هند له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده تمه ده چې د جرمني برتانیې ترکیې روسیې امریکا ډنمارک اسپانیا او اوکراین او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو په ګډون به یو شمیر مشران په فرانسې کې په یو لاریون کې ګډون وکړي او په دې هیواد کې به د درې پرله پسې ورځو د قربانیانو د یاد لا کابل د غلاریون پر مخ یوسي او د حماس اسلامي ډلې لخوا په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر خونړې برید غندل شوی هند افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده هند کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگ ویلي له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو وتل بنې واسي جنوبي اسیا بلکې امریکا او نور هیوادونو ته هم امنیتي عواقب ولري سنگ دا خبره د متحده ایالاتو او هند ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ حیات ته کړې ده او زیاتوي چې نوې ډلي لیواله ده چې په افغانستان کې پرمختګونه وساري ځکه په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې کولی شي پر سیمې په تیره بیا پر هند اغیز ولري سلګونو کسانو د افغانستان په جنوبی ولایت وروزګان کې په فرانسې کې د شارلي ابدو پر دفتر د برید ستاینه کړې دا مظاهرې د وروزګان په چوري ولسوالۍ کې وروسته لاغه پیل شوې چې د دې برید دوه ورځې تیر شوې افغان چارواکي وایي د وروزګان ولایت مظاهره کوونکو دغه برید کوونکي اتلان بلل او د ولسمشر لخوا یې د دې پیښې پر غندنې انتقاد کړې دا د ولایت امنیه کمانډان متي الله خان ویلي چې چارواکو ته لوړاندې د دې لاریون په اړه خبر ورکړل شوی او په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مقرراتو سره سم اجازه ورکړل شوې چې لاریون وکړي په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالانو یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې نوې کابینه د زر تر زره اعلان کړي دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي چې د کابینې د معرفي له ځنډ له کبله په دې ولایت کې اداري فساد د مځکو غصب د زورواکیو قانون او همدارنګه نور ستونزې رامنځته شوې دي د مدني ټولنې فعالان د غراز له ولسمشر څخه د اصلاح او سمون په هدف د ننګرهار په ولایتي اداره کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي دا یوازې ننګرهار نه دی چې د کابینې د ځنډ له کبله د رامنځته شوو ستونزو یادونه کوي تر دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو او په خپله مرکز کې ورته ستونزو ته اشاره شوې ده ولسمشر یو وار بیا ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به کابینه اعلان کړي د حماس اسلامي ډلې لخوا په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر خونړی برید غندل شوی د حماس لخوا د شنبه په ورځ په خبرې شوې اعلامیه کې د غراز د اسرایل او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه سرګندونه امرت شوی چې هغه په کې په پاریس برید د حماس لپاره کېټي بریدونو سره مقایسه کړی وو بنیامین نتنیاهو وړاندې ویلو چې د پاریس برید د حماس هغه راکېټي بریدونو ته ورته دی چې په اسرایل کې ولسی خلک پناه کوي د حماس ډلې لخوا په اعلامیه کې ویل شوی چې د دې دوه بریدونو ترمنځ یو زموږ د خلکو مقاومت سرګندوي او بل یې نړیوال تروریزم د هیڅ ډول تړاو نشته په همدې حال کې د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی ویلي ولسمشر محمود عباس ته د پیښې په اړه د خواخوږۍ لپاره د فرانسې ولسمشر فرانسو اولان سره خبرې کړې مالکی د غراز ویلي په راتلونکو ورځو کې به د فلسطین د مسلمانانو او مسیحي مشرانو وډله د فرانسې سره د همدردۍ په خاطر هغه هیواد ته سفر وکړي بل خو تمه ده چې د جرمني برتانیا ترکیې روسیې امریکا ډنمارک اسپانیې اوکراین او ځینو نورو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو شمېر مشران په فرانسې کې د هغه لوی لاریون سره یوځای شي چې د درې پرله پسې ورځو د بریدونو د قربانیانو د یاد له کبله جوړ شوی د دغو مشرانو د ګډون هدف د نړیوال تروریزم په وړاندې د یو موټیتوب خودل دی د لبنان په ترابلس ښار کې د یو انتحاري برید په نتیجه کې لږ تر لږه وتنان وژل شوي او تر دې شډیر ټپیاندي پوځوي انتحاري حمله کوونکي د جنوري په 10مه جبل محسن په گاوند کې د الوید په سیمه کې په وقاوه خانک کې چاودنه کړې. د ترابلس د اکثریت سنی وګړو او د الویت اقلیت ترمنځ په جګړو کې په وروستیو کلونو کې ډېر شمېر کسان وژل شوي دي. او روسیا وایي ښایي تر وخت مخه له اوکراین څخه د 3 میلیارد ډالر پور بیرته وغواړي. د روسیې خبري اژانسونو د مالی وزیر انتون سیلونوف له قوله لیکلي چې وایي مسکو داسې دلایل لري چې له اوکراین څخه خپل پور وغواړي. ټکر شوی و چې دغه پور د 2015 کال په ډسمبر کې د اوکراین لخوا روسیې ته ورکړل شي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته دا وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه لرو. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوال ډلې د فعالیتونو نښې نښانې لیدل کېږي.
د زابل ولایت، د کونړ ولایت، د هلمند ولایت، د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدي. اوله شروع یې په دا کړې ده نن په یو ځای کې ما ولیدل چې دی طالبان تلاشي کول.
په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د ولسی جرګې لخوا د نوي مالی کال د بودیجې پرد شوې طرحه کې لازم بدلون راوستل شوی دی. همدارنګ به واوري چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې تر یوې اونۍ پورې به له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو لیست اروپایي ټولنې چارواکو ته وسپاري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې دا فرانسې صدر اعظم دا خبر منلې چې د هواد د امنیتی خدماتو استخباراتي د شارلی ابدو د مجلې پر دفتر د خنړې حمله په مخنیوي کې پاتې راغړي. او کیدای شي د سی ای په خانه رئیس ډیوډ پټریوس د امریکا د عدلي وزارت لخوا مجرم وپیژندل شي. دا ساده رادیو ده. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې د داعش فعالیتونو نښې نښانې لیدل شوې دي. وایي کامنیتي ځواکونه د هیواد د امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي نکړي خو دغه ډله خپل فعالیتونه نور هم پراخ کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او که هر ډله د خلکو پر صد عمل وکړي و به یې ځپي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په هیواد کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي په یو شمېر ولایتونو کې د داعش د وسلوالو په موجودیت اندېښنه ښیي. دوی وایي دا ډله په ډېرې تیزۍ سره هڅې کوي چې خپل فعالیتونه د هیواد په ځینو ولایتونو کې پراخ کړي. د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
د زابل ولایت، د کونړ ولایت، د هلمند ولایت، د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدي. اوله شروع یې په دا کړې ده نن په یو ځای کې ما ولیدل چې دی طالبان تلاشي کول. هغوی پر طالبانو او پر ملا عمر خو د کفر فتوا ورکړې ده نو پر موږ به د چیش فتوا راکړي. په درېو ولایتونو کې د زابل د ولایت په خاک افغان او د چوپان په ولسوالیو کې اوس عملا فعال دي.
د دهم وویل د داعش ځینې جنگیالي د هلمند ولایت د موساکلا او سنگین په ولسوالیو کې لخپل کورنۍ سره میشت شوې دي. بارکزي دا هم وویل کامنیتی ورګانونه د دې مخه وننی سي ممکن د فعالیتونو لمنې په لږه موده کې نور ولایتونو ته هم وغځيږي. سربیره پر دې ځینو ټولنیزو رسنیو هم لیکلي چې د داعش ډلې په ځینو جنوب لویدیځو ولایتونو کې پر طالبانو فشار راوسته چې د سپین بیرغ پر ځای دی د داعش تور بیرغ پورته کړي او کننو په زور به پرې تحمل کړي. سرچینې وایي داعش یا د عراق او اسلام د اسلامي دولت ډله په وروستیو کلونو کې د القاعده څخه جلا شوې او ډله ده چې د سوریې د حکومت پر ضد راپورته شوې او فعالیتونه اوس مهال د سوریې له شمال څخه د عراق تر ځینو ولایتونو پورې رسیدلې دي. ځینو اسلامي او غربي هوادونو داعش یو تنلاره بیرحمه او خطرناک وسلواله ډله بللې ده. هڅه مو وکړه چې په دې حق له د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر ولرو خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. څو ورځې مخکې د ملي امنیت د ریاست ویاند آزادي راډیو ته ویلي وو چې که هره ډله د افغانستان د حکومت خلکو او ملي ارزښتونو پر ضد عمل وکړي د نورو مخالفو وسلوالو ډلو په څیر به یې وځپي. افغان کارپوهان وایي ناممکنه ده چې په افغانستان کې د داسې وسلواله ډله موجوده وي چې د داعش ملاتړ دی وکړي. افغان سیاسي کارپوه عبدالهادي قریشي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او سیمې اوسنیو شرایطو ته په کتو سره په افغانستان کې د داعش جنګیالي نشته.
زما خپل فکر دا څه دی چې تر اوسه پورې افغانستان ته د داعش آماده زه د بهراني استخباراتي کړیو بیا د دوی تور لاس په دې ځای کې چې دې ځای کې دغه وضعه ډېره متشنجه کړې کوي او زه فقط په یوه خبره باندې یم چې دې ځای کې د داعش بوی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې د چسو میاشتې مخکې د غزنی په ولایت کې یوې کوچنۍ ډلې د داعش په پلوۍ غږ پورته کړی و او د کابل پوهنتون پر دیوالونو هم د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. سره له دې چې امنیتي چارواکي د داعش د ډلې موجودیت ردوي، خو ویل کېږي چې د دې هېواد په ځینو ناامنو ولایتونو کې چې چینایي، عربي، ازبک، طالبان او د یو شمېر نورو هېوادونو وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جنګېږي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې هم د داعش په نوم د یوې ډلې د رامنځته کېدو خبرې کېږي، خو د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر وایي د طالبانو پخوانی قومندان ملا رؤف د یوې نوې وسلوالې ډلې د رامنځته کولو هڅې کوي. د هلمند د والي مرستیال وایي د کشفي ادارې د معلوماتو له مخې په کجکي کې یوه ډله چې نقابونه یې اغوستي په سیمه کې د وسلوالو سره د دوی د جنګي ماموریت د رهبرۍ پر سر خبرې کوي او کله یې شخړې هم رامنځته کېږي، خو تر دې وړاندې د طالبانو او دغه وسلوالې ډلې ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسان هم وژل شوي. په دې اړه له هلمند نه رپورټ لرو چې زموږ په را روانو خپرونو کې اوریدلی شي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان څخه راایستل شوی طالب علمان به په دارالعلومونو کې جذب کړي. د دې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د محل د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې دارالعلومونه فعال دي. ناجی صافی له کابل نور رپورټ راکوي.
که څه هم له پاکستان څخه د افغان طالب العلمانو راایستل کېدو ځینې خلک اندېښمن کړي، خو د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې دغه کسان به په دارالعلومونو کې راجذب کړي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال شفیق سمیم وایي که چیرې له زده کړو محروم دغه زده کوونکي دوی ته مراجعه وکړي، دوی به په ورته د دینی زده کړو زمینه ورته برابره کړي. ښاغلی سمیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې دارالعلوم لري او تر اوسه نږدې هغه سل کسان په بیلابیلو ولایتونو کې جذب کړي چې له پاکستان څخه راوستل شوي دي.
کوم شاګردان یا کوم طالب العلم چې ورته وي او محصلین چې غیر اوباسي دا غوښته لپاره موږ پوره تیاری لرو. په پوهنې وزارت او خصوصا د اسلامي تعلیماتو مهینت دا اعلان کړی ټول افغانانو طالب العلمانو ته چې د پاکستاني مدرسو نه راوځي، موږ ورته ویلي چې په څلور دېرش ولایتونو کې د کابل په شمول او په هر ولایت کې کولی شي چې خپل تعلیمی چارې مخ په وړاندې بوزي او لایې هم ورکو.
د پاکستان اکسپرس ټریبون ورسپانې په دې ورسیو کې راپور ورکړی چې سلګونه افغان طالب العلمان چې د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې دیني زده کړې کولې افغانستان ته استول شوې دي.
خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زما غږ له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د مالی وزارت وایي د ولسی جرګې لخوا د نوي مالی کال د بودیجې پرد شوې طرح کې لازم بدلونونه راوستل شوې دي. د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل په دې بدلونونو کې د ولسی جرګې د غړو نظریه وړاندیزونه په پام کې نیول شوې. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د مالی وزارت هیلمن دی چې ولسی جرګه به د 1394 لمریز کال د بودیجې طرحه تصویب کړي. د دې وزارت وایان عبدالقادر جیلانی د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د نوي مالی کال د بودیجې په طرحه کې د ولسی جرګې د غړو نظریې او وړاندیزونه په پام کې نیولې او یو لړ بدلونونه پکې راوستي دي.
بودیجې سال 1394 بازنگری شد.
د 1394 کال بودیجه له سره وکتل سو. د وکیل صاحبانو نظریې پکې ځای سوي دي. اله د وکیلانو تصویب کړي.
خاغلی جیلانی وویل د 1394 لمریز کال د بودیجې طرحه به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وسپاري. د 1394 لمریز کال د بودیجې طرحه څو ورځې مخکې د ولسی جرګې غړو د دې لامله رد کړه چې د هغوی په خبره توازن پکې نه و، نیمګړو پروژو ته پکې بودیجه نه وه ځانګړې شوې او نوې پراختیایي پروژې پکې روښانه شوې نه وې. په عین وخت کې د ولسی جرګې غړي وایي چې که په دې بودیجه کې د دوی وړاندیزونه او نظریې په پام کې ونیول شي تصویب به کړي. د ولسی جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل له تیر کال څخه پاتې نیمګړو پروژو ته پکې بودیجه ځانګړې شوې ده. کارپوهان وایي د بودیجې په ترتیبولو کې د ولسی جرګې او مالیې وزارت ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې د بودیجې پر تصویب وخت واوړي او ستونزې رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې په دولتي ادارو کې کارونه په ښه ډول ترسره شي بهتره خبره دا ده چې د افغانستان بودیجه جوړ او پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې شي او د دې ترڅنګ د پارلمان او د مالیې وزارت او د نورو د ربطو ادارو ترمنځ باید همغږي وجود ولري تر څو مشکلات یا ستونزې په خپل وخت هوارې شي.
د ولسی جرګې د مالیې او بودیجې د کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوي مالی کال د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې او اقتصادي پروژو ته پکې لازم پام نه دی شوی.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نوري وسم یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکی. هند له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. سلګونو کسانو د افغانستان په جنوبي ولایت وروزګان کې په فرانسې کې د شارلي ابدو پر دفتر د برید ستاینه کړې. په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالانو یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې نوې کابینه دې زر تر سره اعلان کړي. د دوی په وینا د کابینې په اعلان کې ځنډ په دغه ولایت کې د اداري فساد د مځکو د غصب د زورواکیو او نورو ګډوډیو سبب شوی دی. د حماس اسلامي ډلې لخوا په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر خونړی برید غندل شوی دی. د لبنان په طرابلس ښار کې د انتحاري برید په نتیجه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او تر دېرشو زیات نور ټپیان دي. او روسیه وایي ښایي تر وخت د مخه له اوکراین څخه د $3 میلیارډ پور بیرته وغواړي. خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
په امریکا کې خبرېدونکي خبرپاڼې رولینګ سټون د افغانستان د جګړې په اړه مطلب خپور کړی دی. د دې خبرپاڼې په وینا کې داسې ځینې امریکایان په دې نوي پوهېدلي چې د ډسمبر په 28مه په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت په رسمي توګه پای ته ورسید. دا جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه، خو د جګړې د پای ته د رسیدو تر اعلان وروسته هم د دې جګړې ختمول لیرې خبره ده. د رولینګ سټون په وینا د اوباما د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي د یو ایمیل له مخې د دې ادارې په فکر افغانستان اوس هم د جګړو او فعال مجادلو ځای دی او له همدې کبله دا هیواد د بی پیلوټ الوتکو له حملو څخه معاف بللی دی. په دې اړه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په 2014 کال کې د ملي دفاع په پوهنتون کې د خپلې وینا پر مهال ویلی وو. د امریکا د ادارې یو چارواکی د رولینګ سټون خبر پاڼې ته لیکلی چې په 2015 کال کې به هم افغانستان د فعال جګړې د ځای په توګه ګڼل کیږي، نو له همدې کبله به په هغو ځایو کې چې جګړه روانه ده د بی پیلوټ الوتکو څخه کار نه اخیستل کیږي. د ګارډین ورځپاڼې چې په برتانیا کې خپریږي په بامیان کې د بوتانو د بیا رغونې په اړه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور په افغانستان کې اختلافات د بامیان د بوتانو د بیا رغونې د کار مخه نیسي په نامه خپور شوی دی. د ګارډین د راپور په وینا د بامیان د بوتانو تخریب د هغه تخریبي سیاست برخه و چې لمخې په افغانستان کې مخکې له اسلامه ټول سمبولونه لمنځه وړل کېدل. د دې مجسمو تخریب د 2010 کال د مارچ په میاشت کې پیل شو. ګارډین لیکي دوی 85 او 88 متره د بودا مجسمې د طالبانو لخوا په الوتکې ضد راکټونو او ټانک ضد ماینونو باندې وویشتل سوې، خو بیا یې هم مقاومت وکړ او ټول نړۍ دا هر څه په خپلو سترګو لیدل. د ګارډین په وینا له هغه راهیسې پوره 14 کاله سوي، خو د دې بوتانو د بیا رغونې کار لا هم نه دی پیل سوی، او دا ځکه چې د تاریخ پوهانو او د یونسکو د پالیسي جوړونکو ترمنځ د نظر اختلاف دی. د ګارډین په وینا په 2014 کال کې یوې حادثې د دې بوتانو د بیا رغونې د موضوع حساسوالی را سربېره کړ. یوه لسیزه وروسته یونسکو تاریخ پوهانو او انجینرانو ته اجازه ورکړه چې د دې بوتانو بیا رغونه پر مخ یوسي، خو وروسته څرګنده سوه چې په بیا رغونه کې کارېدونکي مواد د اصلي موادو څخه جلا دي. ګارډین لیکي چې دا کار د 1940 کال د یونسکو د مقرراتو خلاف دی چې په وینس کې لاسلیک سوی و. د دې مقرراتو له مخې د تاریخي ځایونو په بیا رغونه کې باید هغه سي مواد وکاريږي لکه په لومړي ځل چې د جوړولو پر مهال پکښې کارېدلي وو. که د یونسکو دا مقررات پر ځای نسي، د بامیانو بوتان به د نړۍ د تاریخي ځایونو له لیسته د باندې پاتې سي. افغان حکومت هم د دې ځای د بیا رغونې د کار د درولو حکم کړی دی.
د دا ازادي راډیو دا په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو یو استازي په پارلیس کې د شارلی ابدو پر دفتر برید کوونکې استای او هغه ته د شهیدانو او غازیانو لقب ورکوي. عبید الله بارکزی ورسله هغه د خبرې کړي چې د جمعې په ورځ په ورزګان کې سلګونه کسانو دغه برید کوونکو په طرفداري لاریون وکړ. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورت کې اورو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي هغه کسان چې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په برید کې 12 تنه وژل، غازیان او شهیدان بولي. عبید الله بارکزی په خپل د ورزګان د چورې ولسوالۍ دی، هغه ځای چې د جمعې په ورځ سلګونو کسانو په یوې مظاهره کې د شارلی ابدو پر دفتر د برید ستاینه کوله. افغان چارواکي وایي مظاهره کوونکو په پاریس کې دوه برید کوونکي قهرمانان بلل. د ورزګان امنیه قمندان مدیو لا ویلي چې تر مظاهره وړاندې چارواکو ته په دې اړه خبر ورکړل شوی و. د شارلی ابدو د دفتر په پاریس کې وروسته له هغه په نښه سو چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورې کښلی و. بارکزی په خپل د جمعې د ورځې په مظاهره کې نه و، خو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د مظاهره چانو سره هم نظر و.
چې دا مسلمانانو قید زه د دغه فرانسوي ژورنالیستان یا هر څوک چې دی چې دغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم توهین قید زه دغه عمل غندم. زه وایم هم د دې په واسه چې دغه درو کسانو مسلمانانو دا عمل تلاش ورولای د تر بداوی چې د فرانسې حکومت دغه خلک نیولې وای او د خپل عمل او د خپل جرم په سزا رسولي وای. نو به دا نور درې کسان هم تر دغه سیاسات لاندې نه راتلای. زه د دغه درو کسانو دغه عمل تقدیروم او دوی هم غازیان او هم شهیدان بولم.
د راپورونو لمخې د ورزګان ولایت مظاهره چانو پر ولسمشر اعتراض وکړ چې ولې دا برید غندلی دی. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې د ورځې تر برید وروسته دغه پیښه په کلکه وغندله. محمد اشرف غنی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې توریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ دی او ویې غوښتل چې باید په مقابل کې یې ګډه مبارزه وسي. د ولسمشر ویان نظیف الله سلارزی رویترز خبري اژانس ته ویلي و چې دا برید هیڅ توجیه نه لري.
We strongly condemn this terrorist attack.
مجد حمله په کلکه غندو. د بې ګناه کسانو وژنه او د ملکی کسانو وژنه یو ناوړه تروریستي عمل دی چې دغه وحشیانه عمل هیڅ راس نشي توجیه کیدی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل خواخوږي د فرانسې ولسمشر د وژل شویو کسانو له کورنیو او دغه هیواد له خلکو سره شریکه کړې ده.
بلخ د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو په بلخ ولایت کې د شارلی ابدو پر دفتر برید غندلی دی. په مزار شریف کې یو فعال ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډیر شمیر بې ګناه کسان په فرانسې کې ووژل سوه. ډیر خوشینی او اندېښمن یم. په هر هیواد او د نړۍ په هر ګوټ کې چې وژنه کیږي د مدني ټولنې لخوا غندل کیږي او خوشینی پرې شي.
تاسف جامع مدني میباشه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تمه ده د نړۍ یو شمېر مشران له هغه لوی لاریونونو سره یو ځای شي چې په ټوله فرانسه کې د وروستیو درې پرلپسې ورځو د بریدونو په اعتراض جوړ شوي. د فرانسې امنیتي چارواکي وایي په زرګونو پولیس او نور امنیتي ساتونکي د امنیتي تدابیرو لپاره د پاریس په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
تمه ده د نړۍ یو شمېر مشران د نړیوال تروریزم په وړاندې د یو موټی توپ شودلو په هدف په فرانسې کې له لویو لاریونونو سره یو ځای سي. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو او د امریکا لوی څارنوال اریک هولدر، دغه راز د بلجیم، ډنمارک، ایټالیا او اسپانیا صدر اعظم او هم د مالی، نایجیریا او اوکراین ولسمشران هم شامل دي. د فرانسې د کورنیو چار وزیر د نن ورځې لویو لاریونونو لپاره د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي. هغه وایي یوازې د پاریس شاوخوا ته زرګونه پولیس او نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. برنارد کازینوو پرون په پاریس کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د لاریون ګډونوالو ته د امنیتي تدابیرو لارښوونه ډاډ ورکړ. دا وایي زه له وړاندې دا ویلی سم چې موږ ټول ضروري اقدامات کړي دي چې د لاریونونو امنیت وساتو، نو ځکه ټول هغه کسان چې غواړي هلته ورسي په بشپړ خوندیتوب کې دا کار کولی سي.
Je vous remercie.
کازینوف وی شاوخوا 2000 کسانو د جنوري پر لسمه په ټوله فرانسه کې د ورستي بریدونو د قربانیانو د یاد ساتلو په هدف په لاریونونو کې برخه واخسته. د جنوري پر 9مه هغه برید کوونکې د یوې محاصرې په نتیجه کې وژل سوه چې د شارلی ابدو پر دفتر په برید سره یې د دوو پولیسو په ګډون 12 تنه خبریالان او کارتونستان ووژل.
کیدای شي د سیاسي پوښنې رئیس ډیوډ پټریوس د امریکا د دی وزارت لخوا مجرم وپیژندل شي. ویل کیږي جنرال پټریوس یې پټ اسناد لا خپلې مینې پاولا برادویل سره شریک کړی دي. د ملالۍ بشیر څخه په دې اړه نور جزئیات اورو چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد وړاندې کوي.
د امریکا د عدلی وزارت د محرمو اسنادو او معلوماتو د ناوړه سمبالولو پر سر د سی آی ای د پخوانی رئیس جنرال ډیوډ پټریوس پر ضد پر جرمی اتهام لګولو باندې غور کوي. په دې اړه پرون یو امریکایي چارواکي خبر ورکړی دی. د یاد چارواکي په وینا لدې قضیه سره اړوند څېړونکو د څلور ستوري لرونکو پخوانی جنرال پټریوس د قضیه په اړه د عدلیه د وزارت لوړ پوړو چارواکو لکه لوی څارنوال اریک هولډر ته معلومات وړاندې کړی دي چې د دې قضیه په اړه په پریکړه کې مرسته ورسره وکړي. دا امریکایي چارواکي په دې قضیه کې د نورو معلوماتو د شریکولو اجازه نه لري او د نوم نه ویلو پر شرط یې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبري کړې دي. د جمعې په ورځ د پټریس مدافع وکیل رابرټ بارنټ او د عدلیه وزارت وایند مارک رایمانډي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د امریکا حکومتي څېړونکو په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا پخوانی جنرال پټریوس دا معلومات پاولا برادویل ته چې د دې پر ژوند یو کتاب لیکلی دی په ناوړه توګه ورسپارل دي. د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د خپل استعفا پر مهال پخوانی جنرال پټریوس دا ومنل چې د پاولا برادویل سره اړیکې درلودې. د پولیسو یو چارواکي مخکې ویلي وو چې استخباراتي کارکونکو د برادویل په کمپیوټر او کور کې محرم اسناد موندلي دي. پټریوس او برادویل دواړو د اړیکو درلودلو لپاره علني بخښنه غوښتي ده او ویلي دي چې د دوی اړیکې هغه وخت پیل شوې چې پټریوس په پاوڅ کې خپل دندې ګوښاسو او له سی آی ای سره یې دنده پیل کړه. په 2012 کال کې دا مسأله د جنرال پټریوس د سقوط سبب سو. لدې مخ کې ویل کېدل چې د امریکا د ولسمشری لپاره یو غوره کاندید کېدای شي. له هغه وروسته چې پټریوس له سی آی ای سره دنده پریښودله، د سپتمبر د 2012 د غونډې په ګډون د پځینو غونډو کې د ملي امنیت او پوځي ماموریت په اړه وینا وکړه. تر اوسه څرګند نه ده چې د پټریوس په اړه به څه وخت تصمیم ونیول شي. نیویورک ټایمز خبري اژانس پرون راپور خپور کړی دی چې له مخې څارنوالانو د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر ته د پټریوس د مجرم پیژندلو مشوره ورکړې ده. اوسنۍ لوی څارنوال غواړي راتلونکي میاشت له هغه وروسته چې راتلونکي لوی څارنوال وټاکل سي خپل دنده پریږدي. ویل کیږي چې تمه کې ده څارنوال باید تیر کال د پټریوس په اړه پریکړه کړې وای.
د ژوند رنگونه
اردن کو دې سړک په غاړه یو ځوان سره ولاړ یم چې په لاسی کراچۍ کې اناناس خرڅوي. تاسو منوم را ته واخلې؟
ما زیارت ګل.
زیارت ګل دې کم ځای
دې سبز.
تاسو زیارت ګل نومې ولې در باندې ښه؟
او بس دا په غام دا نمونه هم ده.
ځینې خلک فرزن الته یو څوک دې پنځشنبه په ورځ پیدا شوی او سي نوم پنځشنبه دې.
بس خو خو ته ګم دا خلک وروره نوم به چې کم خوښ شوم هغه بس کې کوسه پیسو جمعه ګل شو سو زیارت ګل شو.
دا اناناس کم ځای نه راوړی؟
دا مارکیټ نه راوړم.
کم مارکیټ نه
سره شمالي نه
پويږي. کم ځای نه راځي
والا ازي سوق هندستان نه راځي سوق ایران نه راځي.
پړلې دي دي خپل څنګه خواندې دي؟
چې نه ترشتي نه ډیر خواږي دي.
دا داسې صحیح دي چې نور هوادونو کې ډیر مشهور دي خو په افغانستان کې به دوم را ډیر سوق نه وي بلاد.
ځي خاص نه پیژني پزور کې یو دانه ایران راځي چې دا وی پیژني چې دا په سعودي نور خالی بیا کې چې دا په سعودي پی نه جني چې دا چي دي.
کله چې سوق راځي څوای چې د چي
او مونږ ته اناناس یو یو اناناس چي دي. مونږ ورته اناناس نوم ده دا نوم ده نی پېژنه.
تاسو خو نو وایئ چې په پښتو دری کې کوم نوم لري کنه؟
زیری زیری وای راځي.
دا څنګه خرڅوي؟ دانګي خرڅوي؟
دا دانګي خرڅو کاټن نازي ونیم سو دا سره راځي.
بیا کاټن کې څو دانی وي؟
کاټن کې راځي دا غلس دانی نه دانی اته دانی.
تاسو خرڅوي پڅو؟
مونږ یو نیم سل وای سل په یاتیا روپیه دا غسه سل په ورکو.
دا بیا څنګه څوک پېژندل شي چې فرزن دغه خپوخ شوی دی یا دغه خوندور دی؟
پېژنې بوی کوي رنگ لري سه خ رنگ تازه رنگ لري
کا یعنی په تازه والی پېژنې؟
تا تازه
چې تازه وی بیا څنګه
او بس تازه یغه بیا خوږی کنه
د دوی ذائقه چې دا یو څه خربوزې ته ورته د خربوزه ډیره خوږه ده د دوی ذائقه بیا لگا
او الکتروشه غونده ده د دې ذائقه
ښه نو کار سره دي څنګه
بس کار سره ښه شکر ده بس
ورستیریږي
بس ورستیریږي بس واکی
اوس دغه تاسو سړک په غاړه ولعلیکم خاص ځای نه لري چلته ودرېږي
نه خاص ځای د سینې لرو ولا
ټول ورځ ګرځي
ګرځو بچی دم چې خوښه شي عمل درېږي
او عبد چا غک بم نیوی در با
اوس خو څه خبره نشته
دا د موټر ولا درته درېږي کام د سی پیاده خلک
سب سو پیاده راځي چې پیژنې او چې سو پیژنې موټر کې درېږي څوک موټر کې پینس جن یم دا غزي تیریږي
خو خیر دا ټول خلک به پیژنې ورو ورو نو ژوند سره دی خوشاله کاروبار سره خوشاله
شکر دا خوشاله ورو صورت باندې هم دم بس کار درو
ډیره مننه خوشاله
مين تاسو را
په همدې سره د نیم ساعت خبرې